سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام او بچشوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ساسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړې ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان دا کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغانو کډوالو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,000,000 ناقانونه افغان کډوال له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په 3مه ویلي وو که غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري خو د طالبانو حکومت بیا د رد کړی و. د نوبل د سولې د سکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالی او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شوه. محمدی دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زرو کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغانه فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. دې ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي دوی توانېدلې د اوکراین د هغو 14 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېره میاشت هم د 500 وژل شوو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل پایلې راهیسیه دا نږدې 1,900 تنو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په لوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پیلوبه کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپچونه یې غوره کړه. پاکستان د 13 ورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 15 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیان هم ښه پایل نه درلود خو په پیل کې د نورعلي زدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغېزناکې توپ وهنې افغانستان پای لوبې ته ورسو. نورعلي زدران 9 شو، ګلبدین نایب بیا 6 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پای لوبې ولري. د پای لوبې ګټونکي ته به د سرو زرو مډال ورکول کیږي.
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا خبره د شفیق خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوي او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوي او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک یې وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي یا سره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نور میوه او سبزیانې څنګه څو وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال کم شي؟ زموږ د خبرونه میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همدارس د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زموږ اوریدونکو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیزیا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. داسې حال کې چې په علمي ډول خاوره خپله د میکروبونو یوه منبع ده او هغه کیدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نوره نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولې د پلسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمش دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوي دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو ډېر
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلېدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې
بله استاد ستاسو غږ نوروس فکر کوم چې د سه ساحه ته داخل شوي چې غږ مون راځي. خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. استاد حبیبی را سره د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی د دې لپاره چې خلق دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه سبزیانو تراشو ش غټه واخیستلې شي باید څوکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تاسیا و استاد ټول اوریدم کو دا په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا سټانډرډایز سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دې نه کوډینه افغانستان کې مشکل څنګه نسته که دا چیرې په خاور باندې وچی دي استاد خبره او که په پس باندې وچیږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندارایز کړي او سرټیفاید کړي ترڅو سرټیفای نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یا سی په تیر څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډېر یو مشهور توکی ده زمونږ ولدا هم ځینې هوادو ته لاړل او بیت مخسرات شو د دې لواجې چې هغه سرټیفیکټ نه درلوده یا سرټیفای نه و. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوانه باید
روشانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکټ واخلي، څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا سټانډرد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه، اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړینه خبره بده دادا چې دا بستبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بستبندی کې په خپل نامې صدري نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کده نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکی خلطه کې اچولې، یا مثلا کمنای په کاغذ کې تو کړی وي، یا مثلا نور میواجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تو کړی. ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو او هغه ده چې د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو چې دا بیرته توان هم باغدار ته ده، هم دهقان ته ده، او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغو ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ مېوې پیک وي بادرونه زمونږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپل هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي دغه تېر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و، سیاته انار یې وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندارد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې په دا شل کلو کې ډېر کم کار سوی دی. باید له دې باید په دې ډېر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچ کړو. ګرچې ځینې موسسات د زردالو په برخه کې، د کشمشو په برخه کې وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي، یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري. اگر چې ډېر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي، ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا مافغاني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی تر څو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسی.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر، په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړی سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وچ کړو او په ممیز یې بدل کړو؟
اصلا د انګور د وچولو د پاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله په کې دا ده چې د انګور د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه کچیر انګور د شل فیصد نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډیر ضعیف رتی او هغه ډیر ګونځې شوي او کیفیت ښه نه وي. نو معمولا د انګور پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو لپاره انګور باید پوره پاخه شوی وي. د قندی موادو اندازه د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمش لپاره استفاده نشي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې نه تنها په انګورو کې په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوې او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 60 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 60 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او دا ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 30 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمش باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم ته یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅېږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 5 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه درزونه جوړوي چې هغه سترګو نه لیدل کېږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 40 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې درلوېږم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداوس د کابل ښار کې شته دي، په منډي کې خرڅېږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کمه استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابر استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجیوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي، ځکه دا ډېر اسانه کار دی. دې کې هېڅ مشکل نه، یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې 5 دقیقو دپاره انګور غوټه کېږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاته وي دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان، بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالی ریگارډډ از سیپ یا ګراس دی ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کیدای شي ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي، نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیره مننه سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي، له ټکنالوژۍ څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپلې میوې یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په وس پوره یي، مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بلکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا یې ځینې باغداران ته ورکول او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې همچنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولی شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری ولې دې ته اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روښیي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او که مرسته ورسره وشي خو بیخي ښه خبره.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بېنډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی ور وښیاست، او مروج وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچکي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خو ټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې ده یو حد رواج لري او معمولا د ژمي دپاره، اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی خو تر یو حده پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي. شفتل هم تر یو حده پورې د سبو په ډول استفاده کی هغه هم وچي. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحبم اشاره ورته وکړله. په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولی شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو دپاره تر 20 ورځو پورې وخت نیسي هغه کیدای شي موږ په 3 ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچوونکي کې وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنګیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په 3 ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دومه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کی، ول په نورو دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړل، په نورو دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالیټي ده او پرایس دی. دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې موږ د کشمیر شوې، او اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پرکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم او زیات باغداري ده، هېڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښه والي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرې مینځل کېږي، نه محصول په هغه مناسب اندازه چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي، نه محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کې هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه دیوی کورنۍ لپاره کاول لدې ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیانې هر وخت پیدا کیږي او میوې هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کروندې سبزیانې او میوې وچی کی له اقتصادي نظره د دوی ته څومره وارداره ده؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصوصا په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی دغه وچکالی نه مخکې د ټول کال دغه مصارف هم دغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ له وجې او د بازار د نشتون له وجې دا ګراف را کم شوی دی. حتی شپږ میاشتې د دوی مصارف نه پوره کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د دوی باغدارانو او زمیندارانو کوم لګښت کړی بېرته هغه لګښت نه پوره کوي. وجه همدا ده چې وخت موږ یاد کړل چې ځینې وخت بازار نشتون نه، او کله هم دغه د میوه سمه روزنه او پالنه او چونه هم هغه لري. ولی د یو باغدار لپاره یا یو بزګر لپاره د دې سمه وچونه یا سمه روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارفو برسیره حتی پس انداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي ځینې وسایل پی جوړ کړي او د خپل تولیدات و ترشت ورکی. متاسفانه دوست کلونو که یا دورسته کلونو که توجه کم سوی ده پدیخ ازکه نور منابع زیاد و خلقو مثلا خارو که کار کارونه کول وظیفه دلوده ولی وست چی بیا بیکاری کچ زیاده سوی ده نو لده فرصت نباید زمونگا هوادوال گت وقتی او بیرتا خپل لاغت رجوع کی تر چو خپل هم تولیدات لور کی او هم د خپل کورانه و مصارف لامده غت تولیداتونه پورا کی چه استاز مختلف طریقه و خودلی او دا با دیر خیلی سی تاسی دی پرگرام للاره طول بزگران او باغداران د استاز او د استاز پشان نور برنامه که تاسی و لاره دا غد نقاط ډیر مهم دي دا یاداشت کی او په دې باندې عمل وکي او د دې لواجب به د دوی دغه هغه دوه چنده زیات شي ځکه لکه استاد سه اشاره وکړه د یو تنا د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غل رو کنه یو می مونږ دوه برخې کوو هغه هم څنګه وچی یا کله تور راسی یا رقم او کچیر ما ستاندر لارې تعقیب کو ډیر سخت نه ده ما کار کوو خو که په طریقې وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرحه جوړه کړې وه د تېر حکومت په هغه کې ما څو جای وړاندې کړه هغه د بی بی ګل چې څو میلیونه پیسې مصرف کړې وه او دېرش نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت باندې زه کولی شم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کما او همچنان د ورځې کم از کم 50,000 کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما او د دې چرخ بیرته دهقان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیرته د بزګران او دهقانان او د ودې سبب ګرځل هغه دا رقم و چې ما غوښتل چې دغه تازه میوه تازه په تازه روز مره لباغ نه روش کول سی او شپه دا بسبندی سی او سهار معال مختلف و غرفو که چه پا هر ازگاه که ما دستر هوا چه هر ازگاه که منگه یو وره خایسته غرفه ولرو او پا هر غرفه که منگه دا خپل تازه میوه پا بسبندی که خرس که چه 5 روپی پی لس روپی او امنس مخبوطه ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسته‌بندی کې هر څوک د سسترګې پیول لګیږي نو هغه اخلي او کچیرې پوخلی وي دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه ډیر نه استفاده کو یو ګټه دا واسه مونږ د صحت لپاره هم خواسه د هر څوک کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدلی یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلک ځان خواته کشکوي ورځي او یو ځان اخلي او هغه خوري او که چیرې هغه پوښلی وي هلته څونه ارزانه وي قیمت یې څوک نهشي اخیستلی
بلکې هم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګوي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي دا خلک جذبوي ځکه
بله مونږ طرحه دا رقم وه چې باید هغه په بستهبندي کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي مثلا یو شی مونږ جوړوو د 3 روپیو په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 5 روپۍ باندې به ورځ تر سهاره یا زمونږ خور په ما پوښلې غرفه کې به ماسونه یي او دا پروډکټ به یو سرپټي ځای کې یو فابریکه غوندې یو شرکت غوندې ځای کې به جوړېږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته به تقسیموي او دا مېرمنه یا زمونږ خور او لور دا به له خپلې غرفې نه هېڅ نه راوځي همالته به یو دربچګه کوي او د جنه به بېرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه ښه و نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړه او امیدوار یو چې له خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا
ډېر زیاته مننه حبیبي صاحب. استاد سالاري د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوغي خاصیت له منځه نه وړي؟ خاصیت یې پاته کیږي او یعنی ویټامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او که به نه وي؟
اصلا
ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کی، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کی. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیگمنتونه دي، په هغه کې واقع کی پیگمنتونه بعض ضایع کی او ویتامینونه باز ځای کې، نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کی. او مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي، د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوکو، اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجان قیمت د کابل په بازار کې ډېر شپانه دی، او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي کوره کولی. نو پروسس اړتیا ده، او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډیر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو، چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضې پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضې حالاتو کې پروسس شوي محصولات فورتیفاید کیدای شي، یعنی هغې ویټامینونه علاوه کیدای شي، چې ویټامینونو اغه زایشه و حالت هم بیرته پوره کیږي، او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه پورتیفاید کیږي، هغه ته نور ویتامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغه کیفیت لوړ وي.
بله.
نو ته یو هدا پورې تاثیر لري هغه هم د ویتامینونو.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا چې هر شی چې وچو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا که سره بانجان اوس وچکو باید تر کله پورې مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوي محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت د پروسس پورې اړه لري. وچ شوي محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي، او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپنک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیک مرغه د افغانستان محیط وچ دی، او ډېر وخت د پوپنک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونه باندې ویشل کی. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، د محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافی او یا وچه شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې د هغې په کیفیت کې چې په مثلا په یو پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغه کې کیفیت مکمل ساتل کیدای شي. او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعال لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کیږي د کیفیت. او په وچ محیط کې باید وساتل شي او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه مو هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د 40 په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښیږي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دې تازه شیانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوئ؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو. او زمونږ د میوو چې چیرې په سمه طریقه وچې سي، بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دا هغه ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نور نړۍ خلک د کیلا او د چان وچی مونږ هم کولای شو چې خربوزي یو نوع خربوزي دي چې دا باید وچی سي، او اته منی وچی کو د منو ذائقه هم ډیره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچی سي منی مثلا خربوزي. یعنی ځینې شیان چې مونږ اته فکر نه کوو
نورې وچی مونږ نه وچو. ستاسو په خبره واقعا د ته ولې د خلکو ور پام شوی نه دي زموږ په وطن کې؟
خوده الټیا دې ته دا چې دا رقم برنامه جوړی سي، او کدا سنې دي حکومت دا که زراعت دا خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي دا به ډېر اغېز صرف یو هغه عامه ضرورت ده. نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي، ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسې نه مهم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهي پیدا کړي، ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي طریقې نه استفاده کوو. کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چا په کومه طریقه وله وچ کړي هم رقم وچو، او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کو هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي. ځکه اوس زردالو دي پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوي هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې په دې کې وچې سي ډېر زرم وچیږي، او هغه رنګ او خوند یې نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامت ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي تر څو زمونږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بلسه ډیره زیاته مننه. استاد سالاري، یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د 1 کیلو تازه سبزي معادل دي. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري. د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډیری اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوې او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. معمولا ډیرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوې او سابه د 80% نه ډیرې اوبه لري. نو کله چې وچیږي دغه د اوبه اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره د هغې غذایي ارزښت لوړي، یا په هغې کې هغه غلظت د موادو ډیریږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د موادو ډیریږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوې او سابه د انسان د صحت دپاره د غذایي رژیم یو جز باید وي، یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 گرامه پورې میوې او سابه په خپل صحي رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوې تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیرې قیمت ټیټ نشي افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي معمولا هغه د تازه میوو په پرتله کم استفاده کی، لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغۍ یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري د هغې دپاره د لوړ غلظت ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله سب درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. که تاسو هم د موضوع په اړه د میوه او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټیلیفون او واټساپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندوستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالي کړې دي، شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلی دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یوه لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، زموږ سپورتي خبري اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي د ټلیفون شمیره اعلانومه کا چرته له زموږ له متخصصو ملمنو څخه پوښتنه لرئ نو په دې ټلیفون او یا د واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 4 2 2 2 5 0 0 یو د واتس اپ شمیره مو ده 00 4 2 2 2 5 0 0 4 0 1 د دې واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 4 2 2 2 5 0 0 1. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو اشتا ځان راو پیشنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟
سروان صاحب موضوع روښانه که، ځکه تاسو ما میر چې نشرات په
2 مخکې مو درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بله بله. او سروان صاحب لشت به دغه موضوع ته راسو، خو یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 2 شپږ نیوي بنجوم کار نه کوي وروره، دا خو یو غم وخوري.
شاید تاسو یې نشئ اوریدلی، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر، خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې
هغه تپو بنج امریکا غږ آشنا راډیو کار کوي. سروان صاحب
سیده، موږ به خبرې وکړو. نو زما پوښتنې ته ځواب ووایاست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان
څاروان سره مو شو خپل دغه انګورو دغه خپل انګورو چې جناب څاروان صاحب هغه د نور دغه ملانه چې وشکري داسې بیا کشمش تخکو دا کشمش په نوري وادو ته ځنه
بل انګورو بل انګورو نور څنګه نور سبزياني یا نور میوه هم بوچوي د ځان لپاره د کور لپاره په ژمي کې د خوراک لپاره
د کور لپاره به څاروان سب د بینډۍ نه پیژم دلته بینډۍ ورته وای کنه دا د وچی خلک چې دا بیا دلته د ژمي وسافه چې ریږي کنه زکه تاسو ته مالنیش چې دی به خو ګرانی ده نو په دا خاطر باندې چې خلک د غسر مخامخ نشي بیا د بینډې وچی نو بیا شپه پچری په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچی هغه نو بیا ډېر شخوان کوي
سره بانجان یا رومي نه وچوي
دا مو چې څاروان سب ځکه په ژمي کې بیا د غلاندور میان کچیرم پیلا کیږي هغه بیا ډېر قیامت وي نو په دا خاطر باندې بیا د رومیان وچی
صحیح ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو کو کور ودان ور بشو درنو ملمنو ته استاد حبیبی تاسو مخکې د بسته بندۍ یو پروسس خبره وکړه چې موږ ته مشکل لرو سره لدی چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وشو لیکن ولې موږ نشو کولای چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپل په دې برخه کې پانګونه وکړي نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بې ساري میوې لري او که هر ځای ورسی شي نو په ډېر لوړ بیه خرڅی شي نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده که څه دلیل دی
جناب سروان صاحب تاسو ته معلومه ده چې موږ سړی خونې نه لرو او د بسته بندي لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندي کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې دا ډیر ګرانو ته پی وځي او بدبختانه زمونږه دغه محصولات د راټولولو سیزن د سیو سیزن وی چې بزګر ځتینو
bale لیکن د ما منصور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي هغوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي ځکه چې ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کې نو په خپل کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او په خپل صادر کړي
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 2000 ټنو سړخونه جوړ کړې خو اوس غیر فعال ده او تقریبا کم $2,000 ډالر په مصرف پر اوس هم غیر فعال ده مشکل پکې دا ده چې د برق نشټون وو ځکه دا سړخونه په برق باندې چلیږي او کچېر موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران فیوزي او موږ له سکولای چې دا موږ یو کال دوی کې پیاز د توکي اور واچوله ولې توان موږ په ډیزل باندې نه کېده او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته او کچېر برق نه وي کچېر یو دوه ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سړخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي او اوتومات باید خپل حرارت وساتي نو د لواجه یوازینی غټ مشکل د برق ده چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیرای شتمن کسان هم زړه نه کوي چې په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي او چا چې سرمایه گذاریم کړی ده ل ستونزو سره مخ شوی دی تا توانونه وروختی دی ولی په هر حال د تا کار کول لازم ده باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دی لکه برښنا سو لکه حکومت سو باید هغه څوک چې په دې ارسه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړي سي ترڅو لدې پدیدې سره مبارزه وکړو او کرا کرا خپل هیواد په ځان بساین باندې بدل کړو او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات موږ ډیر تولیدات لرو خو یو میاس دوام نه کوي که چیرې موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپل موږ وکړو تاسو موږ تاسو شاهدان یو چې موږ مڼې په پاکټ په یو سل روپۍ خرڅېږي او په باغو کې اتیا روپۍ تر سل روپیو ولی هماغه معنی چې کله نور یوادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه هماغه معنی مونږ خپله همدغه کس چې بیرته اخلي په 500 اخلي یا 600 یا 1000 روپۍ یو من اخلي او دا په داسې حال کې ده چې مونږ خپله خرج کړي په 100 روپۍ اوسیږي او من او مونږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده ولی خبره د سړکونو د نشتون ده سړکونه جوړې شي نو دا مشکل به هم حل شي
بله صاحب ډېره زیاته مننه استاد سالاري دوه پوښتنې یو ځای در کوم یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده که زردالو دي یا هر څه بل دي څنګه پوه شو چې دا سم دي یعنی خراب شوي نه دي کله ناکله چنجی کهی کله کله خوساکی کی خرابی شی یو دی شاید برسیر سیی و پا داخل که خرابی یو دا مسئله او بل داره چه مخ که استاد حبیبی هم اشاره وکړه پا نور هوادونو که دیر میوی و دیر سبزیانی و چی شی زموش خلکو تا استاس و سپارختن چرا چه نور کم شن وچ که چه هم گته و که هم لده و سنی سخت و شرایطو که چه هر چه گرانه دی و اقتصاد خراب دی دو دی گزار هم جوره کی
لمره پختن دواب که بده داویمه چه دی و چې د شاخصونه مشخص دي کله چې یو محصول وچیږي د هغه د رطوبت اندازه مهمه ده یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجات په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت یعنی د اوبو کچه د محصول کاغذ زردالو دي کاغذ انګور دی د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي دا یو مسله ده او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډېر کم دی خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو انګور او دا محصولات معمولا د وچیدلو په وخت کې د دې خوسا کیدلو خطر ډېر کم دی ځکه چې هغه محیط د فنګس یا د امراض رشد ته برابر نه وي نو د خوسا کیدلو خطر یې کم دی او دوهمه مسله دا چې په نور دنیا کې ډېر محصولات وچیږي په افغانستان کې کم یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبالت دي او دا طریقه ډېره پخوانۍ ده یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري او همغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کېږي په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بېلابېلې طریقې اوس دي د هغې نه باید استفاده وشي مثلا د خربوزه او د مڼو او د نورو ځینې محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله په افغانستان کې اگر چې خربوزه ته یو حده وچیږي ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کېږي چې آزماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کی د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغه کې محصول اچول کیږي د یو مدد لپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول دی هغه نه لاس ترسي نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچوي محصول دی د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه او باسي کله چې غلظت قندونو په کې ډیر شي هغه خپل د میکروب په مقابل کې مقاوم کی ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کولای نو دغه څه طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تونل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی
بله صاحب
چې دا هم استفاده وشي
ډیره مننه استاد سلامت اوسئ نور نو د دې خبرونې وخت هم دومره پای ته ورسید له پوهندوی ډاکټر حامد سالاري او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ